دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام شمنه کوي چې د ژمي تر اخره بل څه باندې 15 میلیون افغانان سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستي وکړي. ملګری ملتونه وایي په نړیواله کچه میلیونونه خلک د یو وخت د صحي خوړو برابرولو توان نه لري چې له کبله یې هغوی د خوړو د خوندیتوب او خوارځواکۍ له لوړ خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان نن د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ډیری هیوادونو کې تر 80% ډیر خلک چې له سخت بېوزلۍ سره مخ دي په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له سختې ستونزې سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشري روزا اوتنبایو وای چې یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله کار کوي. روزا اوتنبایو دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال کړي. یوناما په خپل ټویټر کې لیکلي چې د باور رامنځته کولو له مسلې رانیولې تر بانکدارۍ او د نجونو تر موضوعاتو په دې لیدنه کې وڅېړل شو. اوتنبایو تیره میاشت د یوناما نوې مشره وټاکل شوه او دا یې له امیر خان متقی سره لومړی کتنه وه. بلخوا بیا د بشر د حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدربر د یوناما ټویټ ته په غبرګون کې ویلي چې کاش چې د یوناما په ټویټ کې د بشر حقونو په اړه هم یادونه شوې وي. د طالبانو د حکومت ویان په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوه. مجاهد دې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت نجونو ته د نصاب په سمونې د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټي وسایلو په چمتو کولو او د جلا ښوونی سیستم په جوړولو بوخت دی. له دې وړاندې مجاهد په وار وار د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې ورکړي خو لا هم د یوه کال په ډیرېدو دا ژمنې نه دي عملي شوي. نن په پاکستان کې د قومي اسمبلۍ پر اوو او د پنجاب په ایالتي اسمبلۍ کې پر دریو څوکیو د رایې اچونې بهیر روان دی. له ټاکنو کمیشن ویلي چې نن سهار په 8 بجې ټاکنې پیل شوي او تر ماښامه به ټاکنې روانې وي. له امریکا غږ راډیو څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران په وین زندان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شوي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څانګې راډیو پرده پرون دا معلومات ترلاسه کړل چې د وین زندان په اوومه څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهوره ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. د روسیې دفاع وزارت نن خبر ورکړی چې د روسیې د بلګراد په سیمه کې د پوځي روزنې پر یوه مرکز برید کې 11 کسان وژل او 15 نور ټپیان شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
راپورونه وایي چې د غډزې د یاد مرکز دوه رضاکارانو کړي دي. د وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې دا پېښې هغه وخت رامنځته شوه چې رضاکارانو د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ترلاسه کړه. په بیان کې راغلي دي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې یې کړي وي د ځوابي ډزو پر مهال ووژل شول. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ترکیې شمالي بارتین سیمه کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو یو کان کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور به درک دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پیخي ځای لیدو ته ورغلی او ویلي دي چې د کاند کارمندانو موندلو ته لومړیتوب ورکړي او بل اخره کاند کې ورسته بن کارمن یې هم موندلې. د ویلي چې په دې سره هلته د مړو شویو کسانو شمیر 140 ورسید. تر اوسه چارواکو د چاودنې لامل نه دی موندلې. د لوګولو ډګر وروسته خبر داده چې استرالیا کې د کرکټ د 2022 کال نړیوال شلوریز جام د لومړي پړاو سیالۍ پیل شوه. د دې پړاو لومړۍ لوبه کې نامیبیا سریلانکا ته په 55 منډو ماته ورکړه. د نامیبیا لوبډلې ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو د جان پریلینک د 40 چټکو منډو په مټ ټولټال 133 منډې وکړې. د 2022 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام دویم پړاو لوبي د اکتوبر پر 2 د افغانستان او انګلند ترمنځ پر لوبه پیلېږي. افغانستان لومړی ګروپ کې له کوربه استرالیا، انګلستان او نیوزیلند سره دی او ټاکر شوی چې دوه نورې لوبډلې له دې پړاو ورسره ملي شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوې ځانګړې استازي روزا اتنبایوا خپل کار پیل کړی او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سره یې په خپل لومړنۍ کتنه کې د نجونو د زده کړو په مسلو خبرې کړې دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې طالب چارواکو نه د دوحې د تړون د عمل کېدو غوښتنه د میرمن اتنبایوا د ماموریت یوه برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي چې د یونما مشري هم کوي کابل کې طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی سره د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې د شنبې د ورځې په دې کتنه کې دواړو خواوو په مختلفو برخو کې د همکارۍ باور جوړونې، بانکي سیستم او د ټولو نجونو لپاره د زده کړو په مسلو خبرې کړي. یونما د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د نظریاتو تفاوت سره سره دواړو خواوو د افغانانو په خاطر د نړیوال ټولنې او افغانستان په نږدې کېدو موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان زی احمد تکل هم ویلي چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د افغانستان او نړیوال ټولنې په نږدې کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې دې ته اړتیا ده تر څو شرایط لومړیتوبونه او یو د بل غوښتنې درک شي.
د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس د دې وخت دی چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او
میرمن روزا اتنبایوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه نږدې دوه میاشتې وړاندې د میرمن ډیبیورا لینس په ځای چې د کاناډا اوسیدونکې وه ټاکل شوې ده. میرمن روزا اتنبایوا د قرغیزستان اوسیدونکې ده او په خپل هیواد کې په ډیرو لوړو دولتي څوکیو باندې کار کړی دی. د طالبانو حکومت چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15مه بیا افغانستان کې واک ته رسېدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دفتر تر څنګ د ملګرو ملتونو ادارې او د یو شمېر بهرنیو هیوادو سفارتونه په کابل کې پرانیستي دي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي وایي چې افغانستان کې د میرمن اتنبایوا ماموریت اصل ماموریت نه دی او په کار نه دي چې له هغې د ټولو ستونزو د هوارولو تمه وشي. ښاغلی پرهادي وایي چې دې دا ګڼي چې نړیواله ټولنه به هم د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل دریځ کې په اسانه بدلون رانولي.
موضع دونرها، موضع کشورهای غربي،
ښاغلی پرهادي وویل مرسته کوونکو دریځ د لویدیځو هیوادونو دریځ هماغه دریځ دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 10مه په 15 درېتیا اوم پریکړه کې پور کړی دی. چلته د افغانستان د رسمیت پیژندلو شرایط وړاندې شوي. دا شرایط باید بشپړ کړي چې په رسمیت وپیژندل شي. په حقیقت کې د میرمن روزا ماموریت یو برخه ده چې دا شرایط د طالبانو حکومت چارواکو ته ور په یاد کړي او د طالبانو حکومت هم باید هغې نقطې ته ځان نږدې کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د ښځو د حقونو یو پاله مونیسه مبارز په دې نظر ده چې میرمن اتنبایوا په داسې شرایطو په افغانستان کې خپل ماموریت پیلي چې په دې هیواد کې لا هم د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. میرمن مبارز وایي چې اتنبایوا د ماموریت بریالیتوب د هغې د ډیپلوماتیکي کاري وړتیا پورې اړه لري. میرمن مبارز تمه لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي به خپل ماموریت کې د ښځو او بشري حقونو اړوند مسلو ته ډېره پاملرنه وکړي.
بیشتر مسؤلیتشان در رابطه با حفظ ارزش‌های حقوق بشری وایي.
میرمن مبارز وویل دا زیات مسؤلیت د بشري حقونو د ساتنې او بشري لاسته راوړنو څخه چې ښځو خپل بشري او د هیواد د اوسېدو کو په توګه خپل حقونه له لاسه ورکړي او د طالبانو د واکمنۍ وروسته اصلي قربانیانې دي. هیله لرم چې میرمن اتنبایوا په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي په داسې حال کې خپل ماموریت افغانستان کې پیل کړی چې طالبان حکومت وخت ته رسېدو وروسته د یوې خوا په دولتي ادارو کې ښځې له کار څخه منع کړي او د بلې خوا د یو کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د نجونو پورته ټولګیو ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د افغانستان د جګړې پر مهال د افغان میرمنو یوې ځانګړې قطعې د امریکایي ځواکونو سره د طالبانو په منډل کې مرسته کوله. د کوماندو ځواکونو د یاد قطې تر څلوېښتو زیاتې غړې اوس په امریکا کې دي. له دې ډلې د یوې میرمنې د نوي مسلکي لوري ټاکنه ممکن ستاسو پام جلب کړي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
سلمان ایاب الوهیل نبی ورځنۍ ورزش هغه هڅون کې اړتیا چې باید لومړیتوب ورته ورکړای شي. همدانن ورځې ډېرې چارې سرته رسولې دي. په شنه سهار کې راویښ شوي او په څو بسونو کې د مهال ویش لومړۍ چارې ته ځان رسولی دی. د نوې ژبې زده کړې ته د لوبغالي پر لور به د بسونو څو نور سفرونه هم کوي. نایاب غواړي چې د آزادو سیالیو لومړنۍ افغان ښځینه لوبغاړې شي.
هدفای ما وایي چې پلانای ما کې آرزوهایی که همیشه داشتم این بود که من میخواستم یکی از قوی ترین نفر یا قوی ترین زن باشم، زن افغان باشم. و ما وقتی که در اینجا آمدم یکی از دیدم که اینجا بسیار از سهولت های برای زن هاست که فرق نمیکنه که اینا اینجا چی کارا میکنن چی نمیکنن، مثلا میتونن در اینجا در آرزوی خود برسن.
جګړه د نایاب لپاره نوې نه ده. نوموړی له دې ځایه 10,000 کیلومتر لرې په افغانستان کې د یو خاص ماموریت غړی و. د افغانستان د جګړې پر مهال د میرمنو یوې ځانګړې قطعې د امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یو ځای د طالبانو لټون کاوه. ټوپک او یا 9mm په هغه وخت کې هیڅ افغان نارینه داسې فکر نه کاوه چې یوه افغانه میرمن د M4 توپنکچه یوړلای شي. د مرمنو لپاره د نارینه و سره کار هم یو تابو و.
بعضی از مردای افغانستان اکثریتشون فکر میکردن که این وظیفه برای خانم ها نیست، به خاطر اینکه اینا خیلی سخت بودن و حتی مردا نمیتونستن که وظیفه هایی که در قطعه خاص ما انجام میدادیم اینها را از عهده ایشان برای
د نایاب ماموریت پر تروریستان و د شپې لخوا د چاپو وهل و.
تحقیق تلاشی و سوال کردن از خانم ها اطفال ها و گرفتن امنیتشان به عهده ما بود و گزارش و راپور دهی همه اینها را ما میکردیم و ما فرق نمیکرد که در وظیفه مثل یک مرد همراه مردا شانه به شانه کار میکردیم و با ما فرق نمیکرد که ما زن باشیم یا مرد و مثل یک مرد همیشه در کنار آنها در هر وظیفه ما همراه آنها بودیم.
نایاب واشنگتن ڈی سی تصویر مد آرلنگٹن پر ملی ہے درکی د پوجی میرمنو د یاد پر سلی د خپل کی تھے د مشرے او نور غړو سره بیا یو ځای شو. دوی د نایاب د نږدې ملګری یادونه تازه کړ چې د خپل خسرګنۍ لخوا په خزینه کې تکي د کار لامل وژل شو. د خزینه تاکتیکي کې ته دوه سر وختنه غړي امریکا ته راغلي دي او اوس یو بل جګړه پر مخ وړي د کډوالۍ د بهیر مبارزه. د یاد خزینه کې ته لګښت افغان حکومت ورکاوه او څار او روزنه یې د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کېده، ځکه اوس د ځانګړو مهاجرتي ویزو د پروګرام لپاره اړین سندونه نه لري. د دغه میرمنې چې مونږ یې مینه نومو په ګډون زیاتره دا میرمنې د هزاره لګکیو څخه دي چې په افغانستان کې ځپل شوي دي. اوس یې پر سر نامونه دوه برابر شوي دي. د دوی لپاره بیرته وطن ته ستنېدل ناممکن شوي دي.
که دوی پوه شوی وای چې زه د افغان میرمنو د تاکتیکي قطعې غړی یم، حتمن به یې وژلی وای.
نایاب وایي د آزادو چالیو موخې ته به په لږ تر لږه 50 کلونو کې ونه رسیږي، خو ځواک یې وده کوي، ځکه دا د نوموړي لپاره بله داسې جګړه ده چې د نارینه د ملاتړ پرته یې ګټلای شي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنګټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسلور سبب او شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاثیر سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پاکستان ته د نړۍ یو خطرناک هیواد ویلو نه وروسته د یاد هیواد صدر اعظم شهباز شریف او نورو وسنیو او پخوانیو حکومتي مشرانو ویلي اتمی وسلې خوندي دي. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته غوښتي. شهناز نفیس په همدې موضوع رپورت لري.
ولسمشر بایدن ولې پاکستان د خطرناکو هیوادونو څخه یو ګڼي؟
ګوره، په دې اړه هیڅ شک پاتې نه دی چې پاکستان د هند سره د جګړې چې د اتمي وسلو د کارولو احتمال هم لري امکان موجود دی. خو په دغه حساب چې دوو غلیمو هیوادونو سره اتمي وسلې وي، نو بیا د خطر خبره ده.
د پاکستان د اټمی وسلو په اړه اندېښنې د 2004 راسي دي چې کله د یاد هیواد ساينس پو ډاکټر عبدالقدیر خان د اټمی وسلو رازونه خرڅولو اقرار وکړو. د پاکستان صدر اعظم شہباز شریف ویلی اټمی وسلې خوندي دي. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو هم د هغه خبره تکرار کړې ده.
سوچ د پاکستان د اټمی وسلو د خوندیتوب خبره ده، نو زه دا وایم چې موږ د ټولو نړیوالو معیارونو سره سم یو.
د پاکستان په اړه د ولسمشر بایدن وینا ته ورته خبره د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز میټس هم په خپل کتاب کې ویلی وو چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو خطرناک هیواد دی. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د 2018 کال په لومړی ټویټ کې په پاکستان تور لګولې وو چې امریکا ته دروغ وایي، فریب ورکوي او په بدل کې په میلیارډ ډالري اخیستی دي. د بل امریکایي ولسمشر اوباما په وخت کې د ترهګرو پر ضد پاکستان کې د بل هر وخت نه زیاتې د ډرون حملې شوې وې. په پاکستان کې د ډرون حملو لړۍ پخوانی ولسمشر بوش پیل کړې وا. د پاکستان په اړه د امریکا اوسنۍ اندېښنه دا هم ده چې دا وسلې جهادي ډلو ته په ګوتو ور نشي.
او په سیمه کې د سولې لپاره په پاکستان د فشار اچولو خبره تر اوسه کیږي.
زما په فکر امریکا لپاره دا ښه ده چې هڅه وکړي چې د پاکستان حکومت ولس دې ته قانع کړي چې سوله، امنیت او ثبات په سیمه کې د هر تن مسؤلیت دی، او دا دلیل شته چې داسې هڅې کومه ګټه نه کوي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دا کوښښونه کول پکار دي.
په پاکستان کې د ولسمشر بایدن وینا ته د پاکستان حکومتي خبرګون نه جلا نظر هم شتا.
سیاست مخکې پروگزیز دي، علاکار دي. څوک دي هغه علاکار؟ هغه زیات تر کتا سو ګوري د پنجاب سکوم اسټابلیشمنت سیاستدان دي، سیاستدانان دي، یا د پنجاب میډیا ده، دا هم د اسټابلیشمنت حصہ ده. زیات تر ریاکشن د دوه خلکو ناراضي سکم لا اسلام آباد کې یا لاهور کې مشته دي، اغه کده پی ٹی آی د ګوند په شکل کې دي او یا کده پی ایم ایل ان د ګوند په شکل کې دي.
د اټمی وسلو د سار اداري سیپری ترمخه پاکستان سره یو سل 15 پته او د غلیم حیوانات هند سره یو سل 55 اټمی وسلې دي. خاغلی بایدن د پاکستان نامه د چین اړیکې د روسیا، هند او پاکستان سره د ارزونو په وخت کې اخیستی و. د سپینی ماڑے ویاندا کیرین پیری وای د ولسمشر بایدن خبرو کې نوی حص نشتا، او وای هغه ځکه دا ویلی چې هغه یو خوندی او خوشاله پاکستان د امریکا لپاره ګټور ګڼي. شهناز نفیس، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. روسیا په اوکراین کې د ایرانی ډرونونو نه په ملکی اهدافو بریدونه ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهانو امریکا غږ ته ویلي چې روسیا خایي چې د ایران او شمالي کوریا وسلې او مهمات وکاري، ځکه چې د دوی خپل مهمات نور په ختمي دودي. په دې رپورت کې امریکا غاک د تکتنه کړی ده چې د مسکو او د ایران ورستې همکاري به د ولسمشر بایدن د ادارې په هغه هڅو څرګندو کې چې غواړي د ایران سره د اټومي وسلو په سر موافقه بیا راجوندې کی. تفصیلی پر رپورت کې اوري.
روسیه د یوې اونۍ راهیسې د یوکرین په پلازمېنه کیف او د هیواد په ګډ ګډ کې په ملکی وګړو او داسې ساتو باندې سخت بریدونو ته دوام ورکړي. په جنوبی خار میکولایف باندې بریدونه یو بیلګه ده. د برتانیې دفاع وزارت دا تایید کړ چې روسي ځواکونو د اگست میاشتې راهیسې د ایرانی جوړ شوي بې پیرټه الوتکې کاروي او د روانې اونۍ په وحشیانه بریدونو کې هم کارول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی د امریکا غږ سره په خبرو کې د ایران د بې پیرټه الوتکو په اړه خبرې وکړې.
We knew that these drones were going to be
مونږ په هیدو چې دا ډرون به په دغه جګړه کې کارول کیږي. مونږ دغه وخت راهیسې په هیدو چې کله ماسکاو د تهران دغه ډرون واخیست، مونږ وګورو چې دا به څومره لوی لامل وي.
خدا به شکه خطرناک ورتیا وی لري.
کیربی زیاته کړه چې امریکا او ناتو یوکرين ته د روسي د بریدونو د ځوابولو لپاره د هوایی دفاع سیستمونه ورکوي. د چارو یو کارپو امریکا غکته ویل خی یو عملی دلیل وی چې مسکو د ډرون د لپاره تهران ته مخه کړی ده.
دا احتمال شته چې د روسي دقیقې او اسري وسلې په ختمېدو هغه ګڼ شمیر ډيري زړې د شوروي وخت وسلې او د روسي پخوانی وسلې لري، او شاید دا هغه څه دي چې هغه به پرې زیاتره تکیه وکړي.
یو بل کارپو امریکا غکته ویل چې دا د پام وړ ده چې ایران د یوکرين سره د روسي په جګړه کې ښکیل دی.
This is the first time we've really seen the Islamic
دا لومړی ځل دی چې موږ له 1990 کال راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت وینو چې په داسې پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. موږ دا مخکې د بل یو خپلواک ملک په ضد نه دی لیدلی. ایران په سیمه کې د ګوډاګیو ډلو، حزب الله او داسې نورو په ملاتړ ډېر فعالیتونه کوي، خو دلته ایران د روسیې ملاتړ کوي دا غیر معمولي خبره ده.
تیر میاشتې اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل هیواد د برید لپاره د ایرانی بی پیلټ الوتکو کارول وغندل او په کیف کې د ایران په سفارت کې د ډیپلوماټانو شمیر کم کو. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکوم. په فرا کې روغتیا پالان د ټولنې له ټولو غړو نه هیله لري چې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ د مخنیوي په موخه د واکسین په محل اړینه مرسته وکړي ترڅو ماشومان له واکسین نه محروم پاتې نشي. بل پلو د فرا یو شمیر میرمنې او ځوانان وی د روغتیا پالانو یاد سپارښتنه پر ځای او باید تطبیق شي. نور حال د نقیب الله رضوان پر رپورټ کې.
په فرا کې یو شمیر ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذر ناروغي په وړاندې روانه مبارزه یو بریالیتوب ته نږدې ده. د دوی په وینا په هیواد کې د یاد ناروغي پیښې ډېرې راکمې شوې دي او هیله مندشته چې په ټول شموله هڅو یاد ناروغي محو شي. په فرا کې د وایروسي او انتاني ناروغي متخصص ډاکټر سالم احمد منصفي وایي د ګذر ناروغي په وړاندې کلونه او لسیزې مبارزه شوې ده او له دې اوږده مزل وروسته اوسمهال د یاد ناروغي بشپړې محو ته نږدې شوې یو، او باید ټول خلک نارینه او ښځینه د ماشومانو د واکسین په محل پوره هڅه وکړي ترڅو یو ماشوم هم له واکسین څخه به برخه پاتې نشي.
د ګوزن په وړاندې ډیر ورته مبارزه شوی او د پیښو په شمیر کې هم الحمدلله د پام وړ کمواله راغله. دا مرزي خپل اخري حد ته رسیدلی. اوس د دې وخت چې ټوله په ګډه کڅنار نه دی شزي نه دی ځوانان دي، مخور کسان چې په جامعې کې لرو، دینی عالمان دي، دا ټول باید لاس په لاس له ورکو کوشش وکړي چې یو ماشوم هم له دې واکسین څخه به برخه پاتې نشي ترڅو په بشپړ ډول یاد ناروغي له منځه لاړ شي.
په ورته مهال د فرا یو شمیر میرمنې د ډاکټرانو دغه غوښتنه پر ځای بولی او له نورو میرمنو غواړي چې د خپل ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا سره سم د ماشومانو د واکسین په برخه کې لازمي مرسته وکړي.
زه زینب نورزی د فرا ولایت اوسیدونکو، موږ چې د نارنو سره برابر مسولیت لرو چې خپل کوچنیان د پولیو په مقابل کې واکسین کو. موږ نه باید خپل کوچنیان د خطر سره مواجه کو چې یخته نه کده فلسي یا مرسي.
بل فلو د فرا یو شمیر ځوانان د یاد ناروغي په بشپړې محو کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه بولی. میرویس من د فرا یو تن ځوان امریکا ژغته وویل ځوانان د ټولنې اکثریت جوړوي او باید په رښتینی معنا د یاد ناروغي په وړاندې مبارزه وکړي.
موږ مسولیت د ځوانانو چې په ژغی سره او په امانګی سره کار وکړو او د ډاکټرانو نظریات، د سپینجرو د علماو نظریات او د هغه خبرې سره راټول کړو او د هغه موږ کوي سو چې عملی کوزه کې ټولنه اکثریت د دغه ځوانان څخه جوړه ده او ځوانان دغه اجرایی قوت دغه ټولنې ده ترڅو دغه پولیو د ناروغي پر برابر باندې ښه صحیح مبارزه وکړي.
د کارپوهانو په وینا د ماشومانو ګذر ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان د تلپاتې معلولیت او آن مرګ څخه وژغوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
او د خبرونه په ورستی رپورت کې د هرات د کرهنې ریاست وایي چې ساک کال د وچکالۍ له امله د شول په حاصلاتو کې تر 540 سلنه کمواله راغله ده. چارواکي اټکل کوي چې ساک کال په هرات کې د وریجو حاصل 540 زره ټنه. صفی الله احمدی په دې اړه رپورت را لګل.
د شول د لاو فصل ګټ شوی او دا کروندګر د هرات د ګذرې په ولسوالۍ کې د شولې رسیدلې فصل نری دي. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د اوبو د کمښت له امله په دغه ولایت کې د وریجو د کښت کچه ټیټه شوې، خو دغه کروندګر بیا حاصلاتو ته خوشحاله دي.
اعظمي زمین که تقریبا که ما هم شلیر حساب کنیم سلک همیتای سلک چلکه که یعنی شیریکی زمین از خودمانیه.
باور کنیم ما خود ما شلی کشتیم، بیشتر برسیم ما شلیار بدیدیم، همونو از ده بر بکشت کنار راب میده و حلارتر و بیتر هم است.
در ریبل و اومیده کول و روست شلی ده و چول و کمو خفده بطه ایکی چول کیگی ده ار در رت لنده و چیگی او روست خالصی و ریجی ترلست رازی ده ده شل و ده تفدیگ یا بطه اینو میگی.
یه با کس ده کوری ده کفه ما از صبح ساعت 5:30 شروع میکنیم تا 7:30 شام.
که چه هم در ورسته کلونو پر لپس وچکالی و در شلو پکخت اغیز بخی، خدا کروندگر وای چه دوی در شلو کرلو تا دوام برکوی او در کوکنارو در کخت بپرتله در شلو کخت تا ترجیح برکوی.
از من این مسئول تقاضا دارم که کشتی بکنم که حلال باشه، فایده نباشه. مثال که دیگه مسئولی هم به فیض برسه، از این کشتی چی به درد نخوره؟ غیر خانم سوزی ها اون یکی جگه پرته بسه میکنی اگه صبح سهره میگذاره تا بازانشون.
خواستم از اونان که کشت کوکنار میکنه اینه که دیگه کشت نکنن، چون این کشت یک کشت نادرسته، ناپسنده.
بله خواهد ده هرات ده کرن ریاست وای چه سکال ده شلو حاصلات در 15 سلنه کم شوی.
تولید ما تقریبا 45,000 تن تولید میشه از سال 4,500 هکتار شالی یا برنج میتونیم که ما به دست بیاریم، اما اگر مقایسه با سالهای گذشته بکنیم تقریبا بین 40-45% ما کاهش داره و علت از هم خوشسالی های که اکثرت آب دریای ایرلو دمیل از ببینیم خشکه، کاریزا خشکه.
دوری جو کخت لدر پخواد سخه به هرات که دود دهی صدری لیلا فرورشتی دوری جو اقا دولون دی چه پدی ولایت که ترل کیگی او انجیل گذره او بی او کروخ ده هرات اقا بلسواله ایدی چه وریجی پکی بیر کرل کیگی. صفی الله احمدزی، امریکا غاگ، هرات.
درانو وابیدون که پاموکی ده خبرونو لندیسته
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر اخره لڅ باندې 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو د مرستې ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د پنشیر ولایت د زندانیانو د دوسیو څېړلو لپاره یو شپږ کسیز کمیسیون ټاکلی. د ژمي په راتګ سره د کابل ښاریان په دغه ښار کې د برېښنا له ناانډوله ویش څخه شکایت کوي. د طالبانو د حکومت وایان په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ژمنه کړې چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. په پاکستان کې د قامي اسمبلۍ پر 1 او د پنجاب په ایالتي اسمبلۍ کې پر 3 څوکیو د رایه چونې بهیر روان دی. د ایران په اوین زندان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شوي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د پوځي روزنې پر یوه مرکز برید کې 11 کسان وژل او 15 نور ټپیان شوي. د ترکیې شمالي بارتین سیمه کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو یوه کان کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي او لسګونه نور بېدرکه دي. استرالیا کې د کرکټ د 2022 کال نړیوال شلوریز جام د لومړي پړاو سیالۍ پیل شوي. د دې پړاو لومړۍ لوبه کې نامیبیا سریلنکا ته په 55 منډو ماتې ورکړه.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مو شي.